Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ په مو پیل کړی وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. دا مو د نننیو خبرونو د سر موضوع ده. د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې تیره شپه افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر تللی و ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمیر 45 ښودل شوی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا امریکا ولسمشر وایي واشنگتن له طالبانو سره خبرې اترې بیرته پیل کړې دي. ډونالد ترامپ دا څرګندونې تیره شپه د باګرام په هوایی اډه کې وکړې. هغه په یو داسې سفر چې مخکې نه و اعلان شوی تیره شپه افغانستان ته ورسید. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې وکتل او د امریکایي سرتیرو سره یې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ترامپ وویل هغه په دې باور دی چې طالبان وربند غواړي.
That totally taken care of in a very short period of time, and we'll see what happens. The Taliban.
دا وی طالبان یو توافق غواړي. موږ به وګورو که چیرې هغه دی وی هوکړي په لټه کې وي نو یو واقعي توافق به وي. موږ ګورو خو زه فکر کوم چې هغه یو جوړجاړی غواړي. دا امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د نهو پړاو خبرې وروسته لاغې وڅنډولې چې د کابل په میکرویانو سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې امریکایي سرتیری او 11 تور کسان ووژل. ترامپ همداراز تایید کړ چې په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیانو شمیر به چې د 12,000 ترمنځ دی 8,600 کسانو ته راکم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ هم لرو. دا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې یې تقلب بولي. دا د انتخاباتي ډلې لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نننۍ ورځ به تاریخ جوړونکي وي. په همدې حال کې د کابل د ګارنیزون قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې لاریون لپاره د حضوري چمن ساحه ټاکل شوې ده. ګارنیزون له لاریون کوونکو غوښتي چې په نورو ځایونو کې د مظاهرې نه کوي او د پلازمینې اوسیدونکو ته د لانجې نه جوړوي. د کابل ګارنیزون قمندانۍ دا هم ویلي چې معترضان د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. د ثبات او هم پالنې ډله وایي انتخاباتو د خپلواک کمیسیون باید د هغه شاوخوا 300,000 رایې چې دوی جالب بولي له سیستم څخه وباسي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف کاری نه دی کړی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو سره د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا غونډه د ولسمشر غني په مشرۍ تیر ماښام پارک کې جوړه شوې وه. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي په غونډه کې ټینګار وشو چې دا قضیه باید د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا وڅېړل شي او دا ادارې د بیا خلکو ته په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسا محمودي په دې وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو هلکانو څخه ناوړه استفاده شوې. نوموړی وروسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. په دې پسې د ملي امنیت له توقیف ځای څخه د محمودي او د هغه د یو ملګري احسان الله حمیدي خپرې شوې ویډیو هم یو لړ غبرګونونه وپارول. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادۍ رډیو ته وویل چې محمودي او حمیدي خوشې شوي او د کمیسیون ته سپارل شوي دي. د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو له خوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمیر 45 تنه ښودل شوی. پرونی خونړۍ مرګ ژوبله وروسته له هغې پیښه شوه چې زرګونه کسانو اعلان شوی ګرزبندیز ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو ته راووتل چې د چهارشنبه په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر کنسلګرۍ د قهرجنو مظاهره شیانو د برید او د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د پولیسو په ډزو وژل شوي وو. مظاهره شیانو غوښتنه کوله چې ایران باید د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې 9 کسان په ناصریه کې، 12 کسان په نجف او 4 نور په بغداد کې وژل شوي. دا فرانسې ولسمشر وایي د پر خپل خبره ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مغز مړ شوی. ایمانوئل ماکرون د نومبر په 10 اکانومیست مجلې سره په خبرو کې د ناټو د ستراتیژیکي همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی و. آی ویلي و چې د له ناټو سره د امریکا د تعهد کمزوري کېدو ته په سترګه ګوري. د مکرون څرګندونې هغه مهال د دې ټلوالي د غړو له غبرګون سره مخامخ شو او د ناټو عموم منشیان ستولتنبرګ د دې ټلوالي د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر د نومبر په 28 په پاریس کې د ناټو له عموم منشي سره له کتنې وروسته ویل چې دی لا هم په دې اړه د ابهام د رابرسېره کولو هڅه کوي، ځکه باور لري چې د دې ټلوالي ګټو ته په پام سره دا کار غیر مسؤلانه دی چې موږ لا هم د مالي او تخنیکي مسایلو په اړه خبرې وکړو. د آذربایجان واکمن ګوند پریکړه کړې چې پارلمان منحل کړي او د ګوند له مشر جمهور رئیس الهام علیوف څخه وغواړي چې له وخت مخکې عمومي انتخابات وکړي. د نوي آذربایجان واکمن ګوند اجرایه منشي علي احمدوف په پلازمینه باکو کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د اصلاحاتو د پالیسۍ ملاتړ د دې پریکړې هدفونه دي. ښاغلي احمدوف زیاته کړه چې له وخت مخکې انتخابات به د آذربایجان د مقننه قوې له عصري کولو سره مرسته وکړي او د اقتصادي اصلاحاتو بهیر به چټک کړي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. لکه په خبرونو کې مام چې واوریدل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه دا رپورټونه دي چې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې دراوړو. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په باګرام هوایي ډګر کې له خپلو سرتیرو سره د شکرګزارۍ د ورځې یا تنکس ګیوینګ په مراسمو کې ګډون کړی. نوموړي له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلی دی. د ټرمپ د دې سفر په اړه چې څه معلومات تر اوسه پورې رامخته شوي دي، دا به درسره شریکو. دا به هم واورئ چې تمه د افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغو بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په یو بل رپورټ کې به دا درته معلومات په دې اړه درکړو چې د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو بچیو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان وژل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې دا شمیر 50 ښودل شوی دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو، د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال وویل له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. ولسمشر غني هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلي او خبرې ورسره کړې. د امریکا ولسمشر په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو لوی حملې وروسته له دې ډلې سره خبرې ځنډولې وې. ښاغلي ټرمپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره هم وکتل او وروسته یې د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخت افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غني سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانه خو سی غواړي. ترامپ تقریبا دو میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول، او په غبرګون کې ښاغلي ترامپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ترامپ هم همداراز تایید کړه چې دی به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 1200 او 1300 ترمنځ دی 1600 ته راکم کړي. د راپورونو له مخې ترامپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپله الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ترامپ په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فیل مرغان او کچالو پخه کړي وو هم وخت تیر کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د هغو بهرنیو غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي یا دې ځواکونو ته تسلیم شوي. دا داعش ډلې سلګونه وسلوال چې یو شمېر بهرني جنګیالي هم پکې دي، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې ځانونه افغان حکومت ته تسلیم کړل. په همدې حال کې وی هندي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې افغان حکومت ښایي د داعش ډلې لس جنګیالي د هند حکومت ته وسپاري. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې د هغو سلګونه جنګیالیو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یوه هندۍ ورځپاڼه کې په دې اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته پرون ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. د راپور له مخې ښایي هغه هندي اتباع چې په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله د هند حکومت ته وسپارل شي. حقمل په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو دومره یې وویل چې د دې کسانو په اړه به په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته په تیرو څو ورځو کې څه باندې 600 دایشان او د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي. په دوی کې یو شمېر د مختلفو هیوادونو دي چې نظام به د خپلو پالیسیو او قوانینو پر وړاندې خپل قانوني اجراءات چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي.
د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې په تسلیم شویو کسانو کې 14 تنه د هند وګړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د افغانستان او هند ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر بنسټ سپارل کیږي. دا موافقه افغان چارواکو په 2018 کال کې په نوې ډیلی کې لاسلیک کړې وه، خو سند یې د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په افغانستان کې د هند سفیر ترمنز په کابل کې تبادله شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغه څه باندې 1500 دایشیانو کې چې په دې وروستیو کې تسلیم شوي د پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاوله خوګیانی تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور رڼا واچوله.
تر اوسه پورې د زرو په شاوخوا کې داعش وسلوال د خپلو کورنیو سره چې پکې مېرمنې او ماشومان دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې تر 500 زیات د دوی جنګیالي دي. د لسو هیوادونو اتباع چې په دې کې زیاته برخه یې پاکستاني دي، ایران، د ترک، اردني او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم په دوی کې شته دي.
ولسمشر اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړ او ویل د داعش د پاکستانی غړو ښځې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د داعش ډلې د خراسان څنګه په نوم خپل حضور اعلان کړ، او وروسته بیا د اچین ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې ځینې سیمې ونیولې. د ډلې تر دې دمه د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږ یئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې لیکلي ملا برادر د نویو متحدینو په لټون پسې وتلی. له لندنه دې خپرېدونکي ورځپاڼې لیکلي د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغني برادر د همدغو هڅو په دوام تهران ته تللی و او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. طالبان وایي د سیمې هیوادونو ته اکثر دغه سفرونه په روانو چارو باندې د بحث لپاره کوي. د سیشنبه پورزی هم له ظریف سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو خبرې کړي. د انډیپندنت فارسی په دې مقاله کې راغلی چې یو وخت ایران له طالبانو سره سخت دښمنی درلوده، خو اوس یې د دوستۍ لاس ورکړی او اړیکې ورسره لري. ان تر دې چې د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو ته د ایران په خاوره کې د روزنې کمپونه جوړ شوي او وخت نا وخت ورسره د پیسو او وسلو مرستې کیږي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د تهران د دوستۍ په بدل کې د افغانستان په لویدیځو برخو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي تر تیغه تیر کړي او حضور ور ختم کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم شاوخوا لس ورځې مخکې ویلي و چې ایران په منځني ختیځ کې ځینې ترهګرې ډلې او هم طالبان تمویلوي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په پیکینګ کې جوړیدونکې بین الافغاني ناستې ته هم اشاره کړې چې اوس طالبانو په دې خاطر ځنډولی چې د افغانستان لخوا د ګډونوالو له لیست سره نه دي جوړ. طالبانو دغه لیست دولتي بللی او د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په لیکنه په دې لټه کې دي چې د سولې په خبرو کې بیلابیل لوري او ګوندونه برخه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو باندې مقاله لیکلې چې ګڼو کسانو ته پکې تلفات اوښتي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې چې په کندوز کې شوې د چارواکو په خبره 15 ملکیان د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي آزادي رډیو ته تایید کړي چې د ملکیانو یو موټر چهارشنبه په امام صاحب ولسوالۍ کې په هغه ماین ور برابر شو چې طالبانو کېنولی و. نیویارک ټایمز لیکلي دا ملکیان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یوې سیمه کې د واده محفل ته روان و چې د ماین ودنی کورنۍ د ویر په ټغر کې نولې. ورسپانه لیکي دا پیخه خي چې د افغانانو په ژوند کې د غم او خادي واټن څومره کم دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي په دې ماین چاودنه کې د 40 کلن عزیز رحمان مور، خزه، خور او 15 بچان وژل شول. عزیز رحمان ویلي د خپل کورنۍ غړیو ته نوې جامې اخیستي وي، خو اوس یې خادي په ابدي ویر بدل شو. ورسپانه لیکلي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د چهارشنبه ورځې د بمی چاودنې په اړه څېړنه کوي. د جنگ د لمنې په غزیدو په بمی چاودنو او هوایی بریدونو کې د راپورونو په اساس د ملکانو مرګوبله زیاته شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چاودنې د افغان ملکانو د مرګوبلو یو لوی لامل ده. ورسپانې لیکلي په 2013 کال کې تقریبا 400 ملکان په بمی چاودنو کې وژل شوي دي.
تا افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو د ټولنې په مرسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیانو اولادونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي. د پوهنې وزارت له قوله دا پریکړه په 1999 لمریز کال کې عملي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي ښوونځیو ټولنه وایي دوی د دې کار عملي کولو ته چمتو دي. امید ظهیر ملي په اړه رپورټ لري.
پوهنې وزارت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانی شویو سرتیرو اولادونو ته په وړیا ډول په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابروي. دا وزارت وایي د هغې هوکړې له مخې چې د دوی او د خصوصي ښوونځیو ټولنې ترمنځ شوي د هغو سرتیرو اولادونو ته به هم له 10 تر 50 سلنې تخفیف ورکړل شي چې اوسمهال په خدمت بوخت دي. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي په دې هوکړه کې هغه ماشومان هم شامل دي چې درانه کارونه کوي او یا د ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. د سرچینې له قوله د دې هوکړې پر بنسټ به یوازې په کابل خار کې 14,320 ماشومانو ته په 1399 لمریز کال کې په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابر شي. دا وایي دا فکر د پوهنې وزارت او خصوصي ښوونځیو ترمنځ په غونډو کې شوی او بالاخره همدا نوملړ موږ ته راورسېد چې موږ په 1399 لمریز کال کې په همدې شمېر ماشومان چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنۍ غړي دي تر پوښښ لاندې نیسو. البته په دې ماشومانو کې یو شمېر هغه هم شته چې د غربت له کبله ښوونځیو ته نشي تلای. د ټولو هغو ماشومانو شمېر چې په 14 ولایتونو کې له دې خدمتونو ګټه اخلي د روان کال تر پایه معلومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د مستحقو ماشومانو پر نوملړ یې کار پیل کړی دی. د وزارت د ویان مرستیال فواد امان دا چې ولې تر اوسه موږ نه یو توانېدلي چې دا تګلار وروستۍ کړو دلیل یې د دې پروګرام شفافیت دی څو مستحق خلک ترې برخمن شي. د افغانستان د خصوصي ښوونځیو ټولنه هم زده کړو ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنیو د ماشومانو د جذب په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې رئیس محمد داود بابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مکاتب خبري یو هم علاقه نیسي چې موږ فورمې راکې او موږ حاضر یو چې خپل منصوبې زینو لپاره هم رایگان هم
د افغانستان د خصوصي خوانځیو د ټولنې د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2200 خصوصي خوانځي شته چې یوازې 1200 په کابل کې دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستان زبرګل ازادي رادیو ناوړي په کابل کې د هند سفیر وای هندستان د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ سرسنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي هم دي. په کابل کې د هندستان سفیر وینه کومار چې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویل د افغان سولې په ملاتړ نړیواله اجماع رامنځته شوې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د سولې په تړاو د وروستیو هلو ځلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې د راتګ څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندستان سفیر وینو کومار چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنسینو د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلی کومار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ.
د ویزی وزل بیا ټینګار کوم چې د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزې هم باید ټینګار وشي.
د هندستان دغه ډیپلوماټ هیله مند دی چې د زلمی خلیزاد هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم
حالات داسې راغلي چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپله ګټه ویني. یعنی جګړه نوره انتخاب نه دی بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر دې باندې تمرکز کوي. خو اوس بعض هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیبېدل شونی بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لک تر لګه 15 کسان وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې دا شمیره تر دې زیاته خودل شوي او 15 یاده شوې ده. پرونی خنړی مرچوب له روس لاغه پیښه شو چې سرګونه مظاهرشیانو د پولیسو لخوا ګرزبندیز لپامه وغورځوه او په نجف ښار کې د ایران د کنسلګری د سوزولو پر مهال د خپل وژل شوو ملګرو د خولو په مراسمو کې ګډون وکړ. نور تفصیل احمد تکل دراوري.
د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي سیمو کې پرون پنځشنبه خنړی نښتې وشوې. زرګونه کسانو اعلان شوي ګرزبندیز ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو ته راووتل چې پولیسو د چهارشنبې په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر قنسلګرۍ د قهرجنو مظاهرچیانو د حملې او سوځولو پر مهال په ډزو ووژل. د عراق په پلازمینه او جنوب کې له 2003 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د صدام حسین رژیم وپرځول شو د نارمیو تر ټولو زورور څپه روانه ده. مظاهرچیانو د چهارشنبې ورځې په ماښام په عراق کې د ایران د لاسوهنو پر ضد قهرجن اعتراض وکړ او په نجف کې د ایران قنسلګرۍ ته یې اور واچاوه. دوی شعارونه ورکول چې عراق دې بریالی وي او ایران دې ووځي. د کنسولګرۍ د سوځېدو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماتان ایستل شوي وو. روغتیایي چارواکي وایي درې کسان تېره شپه ناوخته د همدې سوځول شوي کنسولګرۍ مخې ته په ډزو ووژل شول. ایران د اعتراض کوونکو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې ده. د عراق پوځ وایي چې صدراعظم عادل عبدالمهدي د دې اعتراضونو په ځواب کې پرون سهار د پوځ قمندانانو ته امر وکړ چې د امنیت او نظم د اعادې لپاره ناامنه ولایتونو ته نور ځواکونه واستوي. خو په همدې ورځ مازیګر ښاغلي عبدالمهدي پوځي قماندان جنرال جمیل شوماری له دندې ګوښه کړ. نوموړی د صدر اعظم پلرني ټاټوبي جنوبي ښار ناصریه ته چې له څو اونیو راهیسې د اعتراضونو مرکز ګڼل کیږي استول شوی و، خو په دې ښار کې د معترضانو د ځپلو عملیات په خاص ډول ځکه خونړی و چې د ډاکټرانو او امنیتي سرچینو په وینا پولیسو له دې سیمې د تحسن کوونکو د تصفیې لپاره ډزې وکړې او په دې ترڅ کې 25 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د ناصریه والی د دې مرګ ژوبلې پړه پر شماري واچوله او څو ساعته وروسته صدراعظم عبدالمهدي نوموړی له دندې لرې کړ. په ناصریه کې د پرونیو نارامیو پر مهال اعتراض کوونکو د پولیسو یو سټیشن ته اور واچوه، بیا یې د پوځ لویه اډه کلابنده کړه او د سیمې د ځواکمنو قبایلي مشرانو وسلوالو کسانو لویه لاره بنده کړه څو مرستندوی ځواکونه ښار ته ونه رسیږي. د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو له تلفاتو سره د اکتوبر له لومړیو په عراق کې په پیل شویو نارامیو کې د مړو شمېره د فرانس پرس خبري اژانس د ارقامو له مخې 380 ته لوړه شوه. د دې ارقامو له مخې په دې ترڅ کې له 15,000 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. حکومت د تلفاتو دقیق ارقام نه دي ورکړي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. خغلی ټرمپ پرون د شکرګزاري یا تھانکس گیوینګ په مراسمو کې د ګډون لپاره چې له خپل سرتیرو سره په باګرام کې تیر کړی افغانستان ته تللی و. ولسمشر ټرمپ همدارنګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکتل او اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړې. دا عبدالله په مشرۍ د سبا او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو